کمو غوښتي وي د امریکای اوریدلې شي لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوهمه نیمایي زموږ د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده.
د ازادۍ راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په ازادۍ راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې له تکړه شاعري ښکلا سبا سره مرکه اوري. د کتابونو د سریزو په اړه بحث لرو. مورخ او لرغون پیژندونکی پروفیسر رسول باوري د خپلو آثارو او د تاریخ لیکنې د اصولو په اړه خبرې راته کوي. په سر کې د نور کلغون دی لینا شریفي او د اونۍ فرهنګي خبرونه.
پکتیکا ولایت کې دوه نوی خبرونه لچاپره وته. په دغه ولایت کې تیرونه د پکتیکا په نوم یو مجله او یو جریده چې شرنه نومیږي خبرې شوې. د پکتیکا مجلې مسؤل مدیر ښاغلی بشیر احمد دی او د شرنه جریدې چلوونکی احمد ګل یوسفی دی. پکتیکا د افغانستان یو هغه ولایت دی چې مطبوعاتي او فرهنګي فعالیتونه پکې خورا محدود دي او ډیر لږ شمیر ماشومان ښوونځیو ته د تلو امکانات لري. د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا انتخاباتو ته د خلکو د رابللو په مقصد کنسرتونه پیل کړي دي. د خپلو کنسرتونو لړۍ له جلال آباد پیل کړه او په نورو ولایتونو کې هم د کنسرتونو د اجرا کولو پروګرام لري. فرهاد دریا په وروستیو کلونو کې ګڼې هیوادنۍ سندرې ویلي او په هغو کې د خپل وطن خلک سولې، دوستۍ او اخوت ته بللي دي. ده ته د سولې د سفیر لقب هم ورکړ شوی دی. جاپان ویلی دی چې په بامیان کې د یو موزیم د جوړولو په کار کې له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. په کابل کې د جاپان سفیر چې د خپل ماموریت د دورې په پای کې د ولسمشر له دویم مرستیال کریم خلیلی سره وکتل، وویل چې جاپان غواړي په بامیان کې د یو موزیم په جوړولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر رسول باوري د تاریخ او لرغون پیژندنې متخصص دی او په دې ساحو کې د ګڼو کتابونو مؤلف دی. په وروستیو ورځو کې د لرغون افغانستان په نوم د ده یو نوی کتاب له چاپه راووت. دلته تاسې له پروفیسر باوري سره د همدې کتاب او هم د تاریخ لیکنې د ځینو اساساتو په اړه خبرې اورئ. شغله باوري په دې ورستو ورځو کې ساس یو تحقیقي کتاب چې لرغونی افغانستان نومیږي له چاپه راووت. اول که ممکنه یې اوریدونکو ته د دې کتاب په څه کې معلومات ورکړي.
زما دا کتاب د لرغونی افغانستان په نوم په حقیقت کې دا د یو شمېر مقالو ټولګه ده او دا د دې اتو کلونو په ترڅ کې چې زه په بهر کې وم دا امکانات او سهولتونه ما پیدا کړل چې زه هم ځینې منابع ولټوم او هم دا فرصت ما ته و چې زه دا کتاب د لیکلو د مقالو په ډول باندې د دې مواد راټول کړم. د دې کتاب د پاڼو شمېر تر درو سو زیات دی او پر بیلابیلو موضوعاتو دی. په زیاته پیمانه د افغانستان په لرغونو سیمو باندې لیکل شوی دی. هغه وخت چې زه په افغانستان کې وم ځینې لرغوني سیمې تللی وم، محصلین مې بیولي وه، سپړنې مې کړي وې. د بېلګې په توګه ما په مرنجان تپه کې محصلین بیولي دي، هلته مې سپړنې کړي، یا مې په بګرام کې او یا تر هغه پخوا په هډه کې او په نورو سیمو کې.
ښاغلی باوري، ځینې خلک په افغانستان کې په لیکل شویو اکثرو تاریخونو باندې یو نیوکه کوي. دوی وایي چې دوی د تاریخ لیکنې چې کومه میتودولوژي ده، د تاریخ لیکنې چې کوم علمي ساینسي اصول دي، هغه چندان نه مراتوي. مثلا که د یو شخصیت پیسې کې، نو که دا شخصیت دوی خوښي، نو ټول هغه الفاظ چې تعریف ته په درد خوري هغه به استعمالوي. یو بېطرفي نه پکې مراتوي، له پیښو نه نوې معنا نه اخلي، انتقادي نظر پکې نه وي. دغه اعتراضونو سره څنګه تاسو موافق یاست او که نه د دغو مشکلاتو په بیان کې مبالغه کیږي؟
یو شمیر کسانو دغه سی اثر لیکلي د تاریخ ترنوم لاندې چې هغه تاریخي ارزښت نه لري.
ولې نه لري؟ یعنی مطالب دقیق نه درنه نقل کړي او کې دی او مارخ په صفت لیغونه کوم معنا کوم مفهوم نه دی اخیستی.
تاریخ لیکنه خپل ځان ته اصول او معیارونه لري. اول کله تاریخ تعریف ته دقت وکړو، هغه خپل مرشدار شي چې تاریخ باید څنګه ولیکل شي، زمان او مکان او د پیشي واقعي حالت، دا درې هغه فکتورونه دي چې تاریخ او د تاریخ متن جوړوي. په تاریخي لیکنه کې هوب او بغض قطعا جواز نه لري چې ځای شي. مورخ حق نه لري چې ولیکي چې متاسفانه، مورخ حق نه لري چې ولیکي چې خوشبختانه، ولو که هغه پیشه دی خوشاله کوي او یا هغه پیشه دی غمجنوي.
دا خو ته نه د سبک خبره سو چې آیا غیر له سبک انتقاد دا کیږي چې فرزن په افغانستان کې که یو څوک مارخ ته اتل ښکاره سوی دی، د ته اتلی نو ټولې مثبتې خبرې ورپورې تړلې دي او په غیر انتقاد نه دی کړی، حال دا چې انسان طبعا د کمزورو قوي اړخونو مجموعه ده. آیا دغه نقد تاسو منئ؟
ولې نه، هر پیښه او واقعه باید په هغه شکل چې وه منعکس سي. د دې لپاره اسناد پکار دي او اسناد خپل ځان ته د ارزونې او د ارزیابۍ شیوه او میتود لري. که موږ یو مکتوب په خپل واک کې ولرو او هغه مکتوب وکارو د یو پیښې د ثبوت لپاره، دا معنا نه لري چې ګویا دا موږ تاریخ مستند کړي. موږ د مخه تر دې چې هغه مکتوب د دې پیښې لپاره د ثبوت لپاره وکارو، باید اول هغه مکتوب ارزیابي کړو.
ښاغلی باوري، ځینې خلک یو انتقاد کوي په اکثر افغاني مورخینو، وایي دوی ممکن پیش را واخلی و په صداقت سره هم را واخلی، مستند هم را واخلی، خو دغه پیشه یو روح لري، دا پیشه یو تجربه لري راتلونکو نسلونو ته. نو کچیری مارخ د نصر تشتنی، نو هغه له پیشونه معنا را اوچتولی سي او هغه پټه معنا چې په متن کې نغښتی ده، په حادثې کې نغښتی ده، د یو شخصیت په ژوند کې نغښتی ده، وایي افغاني مارخان څه دي تر ډېره حده پورې دغه کار نکی یا توجه نده ورته کړی، چې په خوانو زمانو د مارخانو غوندې چې پیښه به ټکی په ټکی لیکلې، لیکن له پیښو یې معناوې نه راخیستې. نو دوی وایي چې اکثره وخت دغه تاریخونه چې دي د سبا ورځې لپاره د مشال حیثیت نسی پیدا کولی. آیا دغه ستونزه د افغانستان په تاریخ لیکنه کې شته؟
که موږ دې ته پام کوو چې دغه پیښه چې وسوله، د دې پیښې په نتیجه کې څه راووتل او موږ دغه څه استفاده وکړو، دا نو بیا تاریخ نه دی، دا بیا ټولنپوهنه ده.
د پرون ورځې پیښې د سبا ورځې لپاره موږ ته لاره راښیي. نو دا که صرف پیښې، نو موږ په عادي ژوند کې هم پیښې لرو. دا د تاریخ د فلسفې موضوع سو البته، نو بیا تاریخ موږ ته څه په درد خوري؟
د تاریخ په درد خوړل خو لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا دقیقه ده چې هغه د پرون ورځې زده کړه ده چې راتلونکي ته موږ ته لارښوونه کوي، خو دا د لارښوونه په داسې ترتیب نه ده چې موږ ډایرکټ خلکو ته یا مورخ ډایرکټ خلکو ته هغه څه ووایي چې د استنباط کړی دي، بلکې د دغه تاریخي پیښو تدوین او وډنه باید داسې جوړ شي چې حقایق منعکس شي، تر څو لوستونکي او هغه کارونکي د دې کتاب په دې پوه شي چې په دغه پیښه کې یا په دغه مهال کې دا واقعه اشتباه شوې ده او دا واقعه د دې هیواد په ګټه شوې ده. موږ په مجموع کې دوه ډوله میتودونه لرو د تاریخ د فلسفې په برخه کې، چې یو موږ تبیینی تاریخ لرو، هغه چې د پیښو بیان کوي چې دا پیښه څنګه وسوله او څه وخت وسوله، په کوم ځای کې وسوله، یا یو د پیښو تحصیلي برخه ده چې موږ د دې څخه حاصل څه ترلاسه کړی دي. خو اوس مورخین په دې باور دي چې دغه تحصیلي برخه جامع شناسي ته ورکوي، چې جامع شناسي یا ټولنپوهنه باید پر دې کار وکړي چې د دغه پیښو په پایله کې څه منځته راغله، ټولنې ته خطرونه متوجه شول او که ګټې ورته راغلې.
مثلا انګریزانو په هند کې حکومت جوړ کړو، شرقی هند کمپنی راغله، ورو ورو به انګریزانو هند ونیو، د نتایج لرل. که یو څوک د هند تاریخ لیکي انګریزان په هند کې، نو هغه به د نتایجو ته اشاره نه کوي. فرضاً له انګریزانو سره اورګاډي راغلل، دا نتیجه ده. له انګریزانو سره نوی معارف راغی، له انګریزانو سره د هند واړه واړه سلطنتونه په واحد حکومت بدل شول او امنیت بهتره سو، پوست سیستم ډېر اصلي سو. دا نتایج دي د دې حکومت د دې پیښې. آیا مورخ دا باید ذکر نه کړي؟ تا په نظر
په واقعیت کې خدای اصلا نتایج نه دي، دا په خپله یوه پیښه ده.
کله چې انګریزان راغلي دي، د انګریزانو دغه البته ما مثبت موارد بیان کړل، فرضاً ممکن منفی موارد دي، ځینې خلک وایي منفي موارد دا دي چې انګریزانو د دوی هغه محلي صنعت چې و لاسي صنایع و د هندیانو د خپل نساجي صنعت د انکشاف په وجه هغه صنایع وځپل ډیر خلک یې وزګار کړل د هند منابع یې یوړې انګلستان ته دا بې منفي اړخونه وي. آیا دغه اړخونه په هر حال که انګریزان هند ته نوی راغلی هغه عامل نه وی نو دغه حوادث به نور نه پیښېدل، دغه حالات به نه راتلل، نو طبعا نتایج دي، یعنی د یو علت معلول دي. آیا مارخ به دغه نه ذکر کړي؟
ما خو ویل چې دغه چې تاسو اوس هغه ته اشاره وکړل چې دغه پیښه چې انګریزان راغله دا مثبت اړخونه هم لري منفي اړخونه هم لري. مورخ حق نه لري چې وایي د دې پیښې مثبت اړخ د دې پیښې منفي اړخ. دی فقط دا باید یاد کړي چې دا پیښه وسوه په دغه وخت کې اورګاډي پرانستل، دې حق نه لري چې دې اورګاډي پرانستل د چا په ګټه.
استاد باوري، فرضاً انګریزانو بلوچستان ته اورګاډي تیر کړي شلمې پیړۍ په اوایلو کې، دوی له دې نه خپل نظامي مقاصد هم لرل. آیا مورخ نسی ویلی چې دغه کار د برتانوي هند د اردو په ګټه و؟ دا نسی ویلی
مورخ، دا نسی ویلی چې دا د چا په ګټه. ولې مورخ دا ویلی چې دا خط په دغه تاریخ او په دغه نیټه باندې بلوچستان ته ورسېدی؟ دا بیا د ټولنپوهانو کار دی چې هغه بیا د مثبت او منفي اړخونه ولټي. خو د مورخ وظیفه او دنده دا ده چې هغه پیښې چې واقع سوي دي د هغه څخه اغمازمونه کړي، چې نه دي واقع سوي هغه رانولي، او هغه چې سوي دي په هغو کې هوب او بغز ته ځای ورنه کړي. د مثال په توګه تاسو ویل که انګریزان نه وای راغلي په هند کې به دا انکشاف نه وای سوی. خو انګریزان ډېرو ځایونو ته نه دي تللي، ولې دا انکشافات سوي دي؟
سې پښتنه به مې دای چې تاسو د لرغوني افغانستان له اثر پرته د تاریخ په ساحه کې څومره څېړنې کړې دي، څومره کتابونه هم لیکلي دي، چاپ ناچاپ ټول څومره دي؟
زما تر اوسه یو ویشت کتابونه خپره سوي دي، چاپ سوي دي، چې زیات شمېر یې د کابل پوهنتون د محصلینو دپاره ما لیکلي دي او کابل پوهنتون د خوان څخه خپره سوي دي. او په دا وروستیو کې تر نه کتابونو نه عنوانه کتابونو پورې بهرنیو موسسو او ځینو ادارو، مثلا د افغانستان ملي موزیم یا د سپک موسسې یا مثلا د جرمني د کلتوري وجې ټولنې دخوا، د ځینو موسسو او ټولنې دخوا خپره سوي دي.
او اوس په کوم اثر کار کوي؟
دا اوس خو زه د یوې ژباړې په ټولګه بوخت یم چې موزیم د افغانستان ملي موزیم وعده کړې ده چې دا به چاپي خپروي وي، او هغه عنوان یې دی لرغونې نړۍ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دلتا تاسی د پکتیا د غرنی ولایت په یو کلی کې له استوګنی تکړه شاعری ښکلا سبا سره د تلیفوني مرکه اوریدو ته رابولو. ښکلا سبا خور، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول خو درته وایي چې دغه ښکلا سبا دی خپل نوم دی که مستعار نوم دی؟
ښکلا سبا چې نوم دی هغه مې خپل نوم نه دی، شاعرانه نوم دی.
ښکلا سبا څومره وخت کېږي چې شعر وایي؟ په دا دومره وخت کې دې څومره شعرونه ویلي دي؟
یو نیم کال کېږي چې زه شعر لیکم، هغه هم په داسې کلي کې چې اته کې کله کې به داسې شاید څوک نه وي چې زه هغه نه پوښتنه وکړم او ما سره په شعر کې بحث وکړي. شعرونه مې تقریبا 150 ته رسېږي.
دا دې وویل چې ستاسې په کلي کې ستاسې په سیمه کې بل څوک شاعری نه کوي، نو معمولا خو په ټولنه کې یو کلچر یي، یو عادت یي، یو رسم یي، بیا نور خلک هم هغې خواته مخه وکړي. نو که درته ووایم او سوال وکړم چې څنګه د شعر ته پام سو، ولې د شروع پې وکړه؟
همدا رسنۍ دي، همدا چاپېږي رسنۍ، غږیزې رسنۍ دي، همدا د ادب برخه کې کار دی چې موږ هم دې ته هڅولي یو او دا اورېدل و دا لوستل و چې زه ستا د شعر لیکم. دا عموماً چې زه په شعر کې ولیکم، زه څوک نه لرم چې هغه ورته وړاندې کړم او ما ته یې وګوري او زما نیمګړتیاوې یې راوښایي په ګوته کې.
شعرونه دې کله چاپ کړي دي؟ په غونډو کې دې ویلي دي؟ څنګه دا کار دې هیڅ نه دی کړی؟
نه راځم تر څه زه وګورم چې شعرونه مې لا چاپ کړي نه دي. او استاد صاحب غوښتنه کړې ښاغلي عالمګل صاحب چې دلته کومه میرمنو کتاب چاپېږي او غواړو ستا شعر په کې چاپ کړو
په کابل کې.
بله کابل کې، کابل کې. او که وشول هغې کې به زما شعرونه چاپ کړی شي. او کابل کې د میرمن ادبي بهیر دی، هغې چې هره اونۍ د ټلیفون له لارې برخه اخلم، خو تر اوسه داسې مخامخ ګډون نه دی پکې کړی. پلان لرم چې
اوس څنګه وګورم. مطلب دا دی چې ته د موبایل له لارې میرمن ادبي بهیر ته ټلیفون کوي، په کابل کې خپل شعر اور اورې او ته باندې وو شعر نه سي اورې دی، نو دغه سی حالت دی؟
او بله.
دغه ډیر خلک دا وایي چې لنډۍ د پښتو تر ټولو شایسته شاعري ده، او دا بیا هم وایي چې لنډۍ معمولا ښځې وایي، نو په دې حساب باندې تر ټولو ښه شعرونه ښځو ویلي دي. څنګه ته هم دا باور لرې نه لرې له لنډیو سره دې تعلق څنګه دی؟
چرته داسې څوک ښځینه او ښځې سره مینه ولري، بیا زه یو نوم باید خپل ووایم. نو هغوی افسوس کوي، وایي کاشکې موږ هم شاعرې وای او داسې یو څه مې لیکلي وای لکه تاسې لیکلي. ما ګوره تاسو شاعر یې، خو تاسو ځانونې ښودلی نه شئ. تاسو یوه لنډۍ ولیکئ، دا شعر دی. خو زه دومره وایم چې زه چې د لنډۍ سره مینه لرم، دومره دا شعر سره مینه لرم. خپل شعر نو ماته لنډۍ ډېر خوند راکوي، او لنډۍ لرم، لیکلې لنډۍ لرم.
کومه لنډۍ به دې ووایې خپله چې تا لیکلې؟
کلیواله لنډۍ به ووایم. وایي زه دې د لاس په نښه څه کړم، که زه مینه یم په تا مینه یم.
او کېدای سي چې اوس یو غزال یا آزاد نظم کلري اوریدونکو ته واوروي؟
وای نه، په دواړو سترګو لومړی سر کې دی وایي: د ژوند هندارې ته تصویر د جانان نه ښکاروم، هسې نه ماته شي طاقت د دومره ډېرې ښکلا، په دې ناتوان اتوان زرین زړګي کې ځای پسې نه د ښکارېدو وینما. ورپسې وایي: ډډه وهلې مې د زړه دیوال ته، دا ستا په نامې سترګې ولګېدې، هندارې ستا د مخ تصویر ښکاروه، نو ته دې ځان په ځان کې ولټوه چې ته په ځان کې یې کنه یې ځان کې. او راشه دور لمبې لتانه تاو کړم، د لمر په وړانګو به دې وځلوم، تورې به ټول درنه چاپېره کړم، درته ملګری به سپوږمۍ د ژوند کړم. او ګرانه زما لپاره نن وګوره، د اسمان هغه ستوری ډېر ښکلی دی، شاید دا ستا د مخې غلا کړې وي زما د زړه د تسلۍ په خاطر. او جانان له ځانه راته ستوری جوړ دی، ورته مې لاس په ځمکې نه رسېږي، چېرته اسمان ستوري د ځمکې سیوري یو بل ته غاړه غټۍ نه دي شوي. او نن ته پوهېږې چې ما څه کړي دي، ما مې له ژوند څلور کرښې تاو دي، په هره کرښه کې ستا نوم لیکم، ځکه چې ستا په نامه ژوند تېروم.
ډېره لېږ ښکلا سبا خور،
مهرباني، سلامت دې مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
پخوانو متل کړی دی چې خوړه د لوشي لمخه خوړل کیږي، او خوشحال خټک فرمایلی دی چې کومه مینه چې په خال په زخه کیږي، که یې ګورې د شمخ لمخه کیږي. په کاناډا کې یوې تازه څېړنې ښودلې ده چې د سګرټو د قطیو د مخ شایست د دې سبب کیږي چې خلک د سګرټو د لوګو یو تاوان هیر کړي او سګرټ په شونډو کیږدي. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د سګریټو د قطۍ رنګ او ډیزاین هم هغه وسایل دي چې خلک غولولای او د غلط تصور ورکولای شي چې سګریټ دومره ډیر توان هم نه لري لکه څنګه چې تبلیغات ورته کیږي. د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم د کاناډا په واټرلو پانتون کې د شوي څېړنې مطابق یوازې ځینې تیریستونکي کلمې نه، بلکې د قطۍ رنګ او د قطۍ ډیزاین هم کولای شي چې خلک سګریټو ته ور وبولي. په اکثر قطیو باندې په انګلیسي ژبه باندې کلمې لکه رڼایي یا ملایم لیکل شوي دي چې خلک تیر باسي. او هم دا وجه ده چې د نړۍ په څه باندې څلوېښتو ملکونو کې د سګریټو په قطیو باندې د درنګ کلمو لیکل منع شوي دي. خو د واټرلو پانتون لخوا د تازه تر سره شوي څېړنې مطابق 80% خلک ګمان کوي چې په کمرنګه آسماني قطۍ کې سګریټ به تر هغو سګریټو لږ مضر او ډېر په زړه پورې وي چې قطۍ تیز رنګی آسماني دی. دغه راز ګڼ کسان ګمان کوي چې د سپین رنګه سمبول لرونکي قطۍ سګریټ به تر هغو سګریټو بهتره وي چې د ایلي رنګه سمبول په قطیو کې دي. د دې څېړنې لیکوالو دا هم لیکلي دي چې د نړۍ په کابو 10% مرګونو کې د سګریټو لاس دی. دوی وړاندیز کوي چې حکومتونه باید د سګریټو د فابریکو مالکانو ته اجازه ورنکړي چې په ښکلو قطیو او رنګه قطیو کې سګریټ وپلوري، ځکه دغه ښکلي ډیزاینونه هم د ښکلو کلمو په څیر د خلکو په تیریستلو کې لاس لري.
په شلمه پیړۍ کې چې په پښتو ادب او افغانستان کې د کتابونو چاپ ته توجه زیاته شوه، په کتابونو باندې د سریزو لیکلو هم اهمیت پیدا کړ. د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په سریزو خبرې کوي.
کله چې مونږ یو کتاب راخلو، د دې په نیت راخلو چې متن ولولو، مګر کتاب یوازې متن نه دی، د متن تر څنګه ډیر نور شیان دي چې دا کتاب تر ما رسېږي. عنوان یو برخه ده، هغه ډالۍ چې ځینې کتابونه باندې کیږي، دا یو برخه ده د پښتو په ورستی مخ باندې چې لنډیز لیکل کیږي یا د لیکوال پیژندنه لیکل کیږي دا یو برخه ده حاشیه یو برخه ده نو د ژبپوهنې عالمان دوه شیان سره بیلوي یو ټکست یا متن او یو پارا ټکست هغه څه چې د متن تر څنګ دي یا تر متن ور اخوا دي سریزې هم په همدغه پارا ټکست کې راځي سریزه په غربي ادبیاتو کې د لیکوال لخوا لیکل کیږي او دا هغه څه دي چې په یو ډول لوستونکی په دې قانع کوي چې دغه کتاب په لوستلو ارزي د دې تر څنګ یو لړ نور لیکنې دي چې تقریز به یې وبولو یعنی نور لیکوال د همدغه کتاب په اړه خپل نظریات څرګندوي او په یو ډول د کتاب لوستونکي ته ورپېژني ورمعرفي کوي او د لوستونکي توجه د کتاب ته راړي عموما دغه سه تقریزونه په غربي ادبیاتو کې په غربي کتابونو کې کم دي خوشته
د په اول چاپ کې هم دې اثر
د کې د چاپ اول چاپ کې هم وسی او په وروستو چاپونو کې خو بیا بيخي
تاسې پرته له هغه یادښت چې ناشر لیکي نورو لیکنو ته اشاره کوئ
د پیژندل شوو لیکوالو لخوا د یو کتاب د معرفۍ دپاره خصوصا د داسې یو چا د کتاب د معرفۍ دپاره چې هغه لا نه وي پیژندل شوی د یو څو کرخو لیکل دا یو رواج دی چې په غرب کې هم شته او زموږ په ټولنو کې هم شته البته دغه سریزې او تقریزونه یوه ستونزه لري هغه ستونزه یې دا ده چې دا لیکنې اکثره د لیکوال په غوښتنه یا کم له کمه د لیکوال په مننه کیږي نو طبعا په دې شرایطو کې تقریزونه په حقیقت کې ستاینلیکونه دي بریالی تقریز بریالی سریزه هغه ده چې د کتاب دپاره د لوستونکي شوق راویښ کړي مګر د کتاب د محتوا په باره کې دومره څه ونه وایي چې د کتاب لوستلو نه سړی بېغمه کړي چې دا ستونزه په ځینو سریزو کې شته ده ځینې لیکوال چې په کتابونو په متنونو باندې سریزې لیکي د خپلو دلایلو د اقامې دپاره د کتاب لنډیز راخلي چې البته دغه کار د کتاب د لوستونکي دپاره یوه ستونزه ایجادوي په دې معنا چې د سریزو په لوستو سره سړی د کتاب په باره کې یو وړاندینی قضاوت کوي او دغه قضاوت د ده د مطالعې اخلال کوي
سریزه طبعا یو وړاندینی قضاوت د لوستونکي مخ ته ژدی په هر حال څنګه له دې نه ځان خلاصول به څنګه کیږي
هغه قضاوت چې زه ورته اشاره کوم هغه دا ده چې کله که موږ د سریزې په ترڅ کې د کتاب د محتوا ډېره برخه فاش کو نو لوستونکي مخکې له دې چې کتاب ولولي پوهېږي چې په دې کتاب کې څه دي نو دا په حقیقت کې که کیسه د کیسې سسپنس ورانه وي او که علمي اثر وي نو لوستونکي شاید د نامکمل استدلال په نتیجه کې داسې وړاندینی قضاوتونه ولري چې قضیه باندې سم پوه نه شي
استاد منلی دا خو په افغانستان کې چې کومې سریزې لیکل کیږي په هغو باندې ستاسې تبصره به ځینې خلک وایي په افغانستان کې ډېر وخت د سریزې سره ورته وي یو کتاب به تازه چاپ شوی ته به سریزه لولي فکر به کوي چې دا د مخکې هم لوستې ده ځینې لوستونکي دا خبره کوي د لوستونکو په دغه کره کتنه کې تاسو شریک یاست
په جالب ډول دغه کار نوی نه دی په پخوانی روم کې اکثره داسې سریزې لیکل کېدلې چې د هر اثر دپاره کارېدلی شي یعنی چې یو څوک به بېکاره شي یوه سریزه به یې ولیکله او که کومه ورځ به کوم اثر ورته په لاس ورغی چې سریزه به یې غوښتله ده به تیاره جوړه شوې سریزه ورته بخښي کېښودله نو دغه کار 2000 کاله پخوا په روم کې کېده زمونږ په سریزو کې له بده مرغه دومره هم نه ده یعنی لیکوال خپله سریزه مخکې له مخکې نه ده لیکلې د سریزې لیکوال خپل افکار مخکې له مخکې نه دي تنظیم کړي مګر زمونږ سریزې تر دغه حده تکراری دي او تر دغه حده یوازې د لیکنې د ستاینې دپاره راځي چې مونږ فکر کوو چې ټول سریزې سره یو شان دي
استاد منلی ځینې خلک بیا یو بل شکایت کوي وایي په یو کتاب باندې ډېرې سریزې ځینې کتابونه داسې هم دي او دا کې نه لولو فکر کوو چې یو څه رانه مهم پاتې دي او کې لولو نو تر کتاب سریزې زیاتې سي په افغانستان کې چې کوم کتابونه چاپېږي تاسې له دغه ستونزې سره مخامخ شوي یاست
دغه مشکل شته ډېر کتابونه داسې دي چې درې څلور پنځه سریز لري.
ستاسو وړاندیز دا دی چې دومره ډېرې دي نه وي؟
زه په خپله په دې عقیده یم چې که سریزه د لیکوال خپله لیکنه وي او په هغې کې لیکوال د خپل لیکنې په اړه ځینې لازمي معلومات لوستونکي ته ورکړي نو دا یو ښه کار دی. مګر که سریزه د دې دپاره وي چې یو بل لیکوال دی د چا کار وستایي او هغه دې د لوستونکي فکر دې ته آماده کړي چې د دغه لیکوال اثر ولولي، نو دا فکر کوم چې ډېر مثبت کار نه دی. دا په دې معنی ده چې لیکوال په ځان په کافي اندازه باور نه لري او غواړي چې د بل لیکوال له نامه نه په ګټه اخیستلو خپل اثر لوستونکي ته وړاندې کړي. نامشروع کار نه دی، مګر فکر کوم چې زمونږ د ادب د ودې سره مرسته نه کوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه چې د کتاب نه وړاندې راځي او نورو لیکلي، په انګریزي کې ورته فورورډ وایي یا مخکینۍ خبرې وایي، دا د بل چا خبرې دي. په دې کې باید تر ډېره حده هڅه وشي چې یو څه په کتاب باندې ور اضافه کړي، په دې معنی چې لوستونکی چې د دې وخت په ځان مني چې سریزه ولولي باید سریزه تر کتاب یو څه زیات ورته ورکړي.
استاد منلی، په یوه پولیسي داستان باندې تاسو یوه سریزه لیکلې وه، هغه یوه مستقله مقاله هم وه، یعنی که له هغه کتاب سره نه وای هم په پولیسي داستانونو باندې یوه لیکنه وه. دغه رنګ سریزو پیسه کې څه وایست چې خپله دې مستقلو مقالو اهمیت ولري؟
ما دا کار کړی او څو ځله مې کړی، نو طبعا دا کار راته ښه ښکاري. خواره په دې کې ګورم چې لستونکې دې ته نه هڅوم چې دا کتاب ولولي. زه د دې کتاب د نثر تعریف نه کوم، زه د دې کتاب د سسپنس تعریف نه کوم، زه د دې کتاب د محتوا تعریف نه کوم، مګر د دې کتاب په شاوخوا کې داسې مفاهیم لستونکې ته وړاندې کوم چې د کتاب په پوهیدلو کې لاغه سره مرسته کوي. فکر کوم چې که سریزه په دغه ډول ولیکل شي نو دا به د کتاب ارزښت یو څه زیات کړي، په دې معنی چې لوستونکی به د کتاب تر څنګ یو بل څه هم ولولي.
د تاسو له خبرو ما دا نتیجه واخیسته چې سریزه دې داسې نه لیکل کیږي چې د کتاب په متن باندې لوستونکی له یو وار مخکې قضاوت سره مخامخ کی، او بل سریزه دې داسې نه لیکل کیږي چې د لیکوال د خوشحالولو لپاره د غډیر تعریفونه یې پکې. دا سمه ده چې داسې دې هم نه لیکل کیږي چې سړی باید کتاب له لوستلو بیخي منصرف سي، بابا دا خو نو کمزوری کتاب دی. دا هم سمه ده.
هغه سریزي چې زما خوښیږي هغه دغه خواص لري چې تاسو ورته اشاره وکړله. ایټالویان سریزي ته لا سالسا دل لیبرو یا د کتاب چکنی وایي. کچېری چکنی په مساله پوره وي او ښه جوړه شوی وي نو هغه د کتاب د خوړلو لپاره ډېر مرسته کوي، مګر کچېری دا چکنی د کتاب له محتوا سره برابر نه وي، د مرچو چکنی د حلوا سره برابر یو ځای کړي، نو کېدای شي په لوستونکي باندې بده ولګي.